قالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون مایکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې طالبان او امریکایي چارواکي که څه هم د سولې د موافقې د لاسلیک دقیقه نیټه نه ښیي، خو وایي د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې دي. لنډه خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه واورئ. د هم د خبرونو سرچکی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راروانو دریو څلور ورځو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د ترانسپورت وزارت د هغو لارو د خلاصېدو لپاره هلې ځلې چټکې کړي دي چې د درنو واورو له کبله بندې شوي، او د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې شوي الوتکې د قربانیانو په یاد جوړ شوی څلی د کیف په هوایي ډګر کې پرانیستل شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د لانجمنو رایو د بیا تفتیش او شمیرنې بهیر بشپړ شوی دی، او په دریو څلور ورځو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د دې کمیسیون ویان زبی سادات تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړې د سیاسي ګوندونو، څارونکو بنسټونو او د انتخاباتي ټکټونو په حضور کې عملي کړې، او اوس د کمیسیون دارالانشا پر خپل وروستي راپور کار کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا ته دنده وسپارل شوه چې خپل راپور د کمیسیون له مشرتابه سره شریک کړي، او تر دریو څلورو راتلونکو ورځو پورې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د لومړنیو نتایجو له مخې ولسمشر اشرف غني په سلو کې څه باندې 50 او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په سلو کې څه کم 40 رایې ګټلې دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د انجیل ولسوالۍ د محکمې رئیس تیر ماښام ناپیژندو وسلوالو په ډزو ووژه. د هرات د امنیت قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د انجیل ولسوالۍ په شهیدایي سیمه کې شوې ده. د انجیل د محکمې رئیس عبدالرحیم جمعه تتللی و چې کله راووت نو ناپیژنده موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزو پرې وکړې چې په خواشینۍ سره هغه په شهادت ورسېد. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې نه دی منلی. د هرات امنیت قمندان جنرال امینالله امرخیل وایي د کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوالو مخالفینو د دې ولایت د څارنوالۍ او محکمې کارکوونکو ته ګواښونه زیات کړي چې د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې دوی قضایي چارواکو ته هم خبر ورکړی چې له احتیاطه کار واخلي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هغو لارو د خلاصېدو لپاره یې هلې ځلې چټکې کړي دي چې په دې وروستیو کې د درنو واورو له کبله بندې شوي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حقشناس تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیاتي ټیمونو ډېرې لارې خلاصې کړي، خو په غزني، دایکنډي او غور ولایتونو کې ځینې لارې لا هم بندې دي. نوموړی زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو په غور ولایت کې د عملیاتي ټیمونو د هڅو مخه نیولې ده.
مخالفین مسلح تیمای عملیاتی و تیمای برفاکی مجازی پاکاری
وسلوال مخالفین زموگ عملیاتی او دواوری د توگل و تیمون نپریگدی چه لویالا را پاک اکری. قومی مخورل و مخالفین و سراغوند درلوده چو هغوی تا قناعت ورکری چه پریگدی زموگ تیمون دغور ولایت لویالا را لواورو پاک اکری. خاقلی حقشناس هم در از ویل ده سالنگ لویالا را هم بیرته ده ترافیکو پرمخ پرانیستل شویده. لازده رادیو خبرو نوری. اوکراینی چارواکو د کیف په نړیوال هوایي ډګر کې د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو په یاد له یوې یادګاري څلی پرده پورته کړه. د دې شرکت بوئنګ 330 الوتکه د جنوري په 8 د تهران له هوایي ډګر څخه تر الوتو څو دقیقې وروسته په دوغندیو ولګېده، او ټولې 160 سورلۍ ووژل شوې. ایرانی چارواکو له دې غمیزې درې ورځې وروسته ومنله چې پوځي ځواکونو یې د الوتکه ساحه نوشتلې ده. د کیف په نړیوال هوایي ډګر کې د دې څلې د پرانیستو په مراسمو کې د پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو، د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر جګپړو چارواکو ګډون کړی و. افغانستان، برتانیا، کاناډا، جرمني، ایران او سویډن چې اتباع یې په دې پیښه کې وژل شوي هم دې مراسمو ته خپل استازي استولي وو. د دې پیښې په اړه څېړنې تر اوسه نه دي بشپړې شوي او ایراني چارواکو هم اوکراین یا بل هیواد ته د څېړنو لپاره د الوتکې د معلوماتو د زیرمې یا تور بکس له سپارلو ډډه کړې. او وروستی خبر دا چې د اروپایي کمیسیون مشره وایي نړیوالو مرستندویانو له البانیا سره د پروسګنې سختې زلزلې دورانیو د رغونې لپاره د یو میلیارد ډالر او دوه نیم سوه میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې. اورزولا وندرلن پرون په بروکسل کې د مرستندویو هیوادونو او مؤسسو د کنفرانس په پای کې پر ټویټر په یو پیغام کې دا د البانیایانو لپاره ښه خبر وباله او وی ویل د مرسته له هغې کچې چې دوی د البانیا د بیا رغونې لپاره غوښتې وه زیاته ده. د میرمن وندرلن په وینا له دې مرستو څلور سوه درې دېرش میلیون ډالر د اروپایي ټولنو غړو د اروپایي ټولنې غړو ژمنه کړې ده. د تیر کال په نومبر میاشت کې یوې زورورې زلزلې په البانیا کې د ادریاتیک سمندرګي د سواحلو ودانۍ ونړولې او یو پنځوس کسان یې مړه او شاوخوا اووله زره نور یې بې کوره کړل. البانیا اټکل کړی و چې د زلزلې ښایي څه باندې یو میلیارد ډالر زیان پېښ کړی وي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د خبري برخې د خبري لنډې برخې اوریدو ته رابولم. طالبان وایي له امریکایي لوري سره د سولې د موافقې لاسلیک ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، که څه هم دواړو خواوو د دې موافقې د لاسلیک دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویل کېږي چې دا کار ښایي د روانې فبروري میاشتې په پای کې وشي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر ټولو خواوو غږ کړی چې د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي، که نه د ده په وینا افغانان به یې ونه بخي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د طالبانو او د امریکا ترمنځ یو موافقه به د روانې میلادي میاشتې په پای کې لاسلیک شي. دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون دوشنبه د جرمني خبري آژانس ته په یو لیږلي پیغام کې کړې ده. ښاغلي شاهین ویلي چې د دغې موافقې له مخې به ټول بهرني سرتیري له افغانستان نه وځي او تر لاسلیک کېدو وروسته او د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې به شاوخوا پنځه زره طالب بندیان خوشي کېږي. امریکایي لوري تر اوسه په دې اړه او د کېدونکو موافقې د نورو جزئیاتو په اړه رسنیو ته څرګندونې نه دي کړي، خو له طالبان سره د موافقې د لاسلیک لپاره شرط دا په ګوته کړی چې د یوې اونۍ په موده کې به طالبان شخړې کموي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم پر دې مسلې ټینګار کړی. ښاغلی اسپر چې د تېرې شنبې په ورځ د جرمني د مونشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې خبر لاندې څرګندونې کولې، وویل چې متحده ایالات به د یوه ورځنۍ مودې په پای کې پرېکړه وکړي چې آیا له طالبان سره موافقه لاسلیک دي که نه. تر دې مخکې هم تیر کال د دواړو لورو ترمنځ یوه موافقه نږدې وه چې لاسلیک شي، خو په کابل کې د طالبانو د یوه برید له امله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه لغوه کړه. په دې اړه چې د شخړو د کمیدو و ورځنۍ موده بل کله عملي کېږي، د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین وړمه ورځ ازادي راډیو ته د هغې دقیقه نیټه په ګوته نه کړه، خو ویل چې د دواړو لورو ترمنځ موافقه نهایي شوې او د لاسلیک لپاره به یوه خوندي فضا رامنځته کېږي. هغه دا هم وویل چې دواړه لوري به په دې هکله جلا اعلامي خپروي چې پکې به د موافقې د لاسلیک نیټه هم واضح شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د خبرو مشري کوي پرون په دې اړه خوشبیني ښکاره کړه او وی ویل د یوې احتمالي موافقې ته د رسیدو لپاره پرمختګونو ته محتاطانه خوشبین دی. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړه متحدو ایالتونو په امنیتي برخه کې له طالبانو ژمنې ترلاسه کړې دي. ښاغلي شاهین د جرمني خبري آژانس ته په استولي پیغام کې هم دې مسلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دوی به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد د حملې لپاره کار واخلي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش وایي که د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ووځي هیڅ افغانان به مو ونه بخي. هغه دغه څرګندونې پرون د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه نړیوال کنفرانس کې وکړي. ګوتریش د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د بشپړ چمتووالي خبر ورکړ. ملګري ملتونه چمتو دي چې د سولې په هارو ترسره کیدونکو خبرو په تیره بیا د افغانانو په مالکیت او مشري د روغې جوړې په پروسه کې برخه واخلي. د سولې دغه خبرې به طبعا د مختلفو سازمانونو ملاتړ ته اړتیا ولري. ملګري ملتونه به بشپړ د افغانانو په اختیار کې وي. دا اداره به بشپړ د نورو لوبغاړو چې د سولې په پروسه کې ګډون کوي او هغه پیاوړي کوي په اختیار کې وي. د بلې خوا دا هم واضح ده چې د تروریزم په وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره دا بیخي حتمي ده چې د افغان اساسي لوبغاړو په منځ کې سوله وشي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې هیواد د افغان کډوالو په اړه د دوه ورځني نړیوال کانفرنس کوربه دی هم پرون ټینګار وکړ چې حکومت یې بشپړ د افغان سولې ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د کیدونکو موافقې جزئیات تر اوسه نه دي رابرسیره شوي، خو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلې یو عمده جز دی چې امریکایي جګپوړو چارواکو هم په دې وروستیو کې ورته اشاره کړې ده. چارواکو ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 1600 کسانو ته راکم شي. د افغانستان د چارو کتونکي بارنټ روبین څو ورځې مخکې د ازادي راډیو ګنداراوې پاڼې ته وویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د کیدونکو موافقې له مخې به د 1530 ورځو په موده کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر دغه حد ته رسیږي او د دواړو لورو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې هم د ناروې په پلازمینه اوسلو کې پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او سم قدر منوریدونکو صفی الله ستانګزی ته وښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تړون په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې چې د یو وتلي شنونکي بارنټ روبین لخوا لیکل شوی راغلی، په کړیدلي افغانستان کې دا د سولې داسې یو تړون دی چې ارزي او ازمویل شي. د امریکا او طالب مرکچی پلاوی تړون نهایی کړی او تمه کیږي چې د همدې فبروري په پای کې لاسلیک کړي. د واشنگتن پوست په مقاله کې راغلی دا تړون به د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسوونکي پروسې پیلامه وي. لیکوال لیکلي چې دا تړون د جګړې د ښکېلو خواوو اصلي غوښتنې ځوابوي، هغه دا چې د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابروي او په ځواب کې هم طالبان ضمانت ورکوي چې ترهګرو ته به ځای نه ورکوي. د امریکا او طالبانو د تړون تر لاسلیک وروسته به طالبان او د افغانستان اسلامي جمهوریت سره کېني او د جنگ د ختمولو په شرایطو به بحث کوي، ان که د نړیوالې ترهګرې پر ضد جګړه روانه هم وي. د تړون تر لاسلیک وروسته د مقالې له مخې په لومړي 1530 ورځو کې به امریکا د خپلو سرتیرو شمیر په افغانستان کې 1600 ته راکم کړي. د باراک اوباما د ولسمشرۍ په وروستیو وختونو کې امریکا په افغانستان کې په همدومره پاسنی تعداد سرتیری درلودل. د واشنگتن پوست په مقاله کې راغلی چې د افغان حکومت پلویان داسې اټکل کوي چې طالبان به د موقت حکومت غوښتنه وکړي چې د ټولو ډلو دراتلو زمینه برابره او اوربند تأمین شي. د افغانستان د حکومت رسمي دریز بیا دادی چې په هیڅ ډول موقت حکومت نه مني او یوازې د انتخاباتو لارې منتخب حکومت به کار مخته وړي. په مقاله کې راغلی چې د افغان پوځ په لیکو کې د طالبانو د ادغام خبره هم یادېږي او اړتیا ده چې د افغانستان پاکستان په پولو کې پوځي او ترهګریز مرکزونه له منځه یوړل شي. دا کار د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري او وار لمخه په لوړپوړي پوځي سطحه خبرې پرې پیل شوې دي. د واشنگتن پوست مقالې په یو برخه کې هغو مخالفو نظریاتو ته هم اشاره شوې چې استدلال کوي طالبان هیڅ کله داسې یو موافقه نه عملي کوي، ځکه هغوی د اسلامي امارت احیا غواړي او پاکستان هم په دغه هیواد کې د طالبانو امن مرکزونه نه تړي. د افغانستان د سولې د تړون په لور لمړنۍ ګام دا د فارن پالیسی خبرونې د یوې مقالې عنوان ده. فارن پالیسی لیکلي د تاوتریخوالي په وو ورځني کمښت سره امریکا متحده ایالاتونه او طالبان په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لار پرانیزي. په دوام کې راغلي که د تاوتریخوالي وو ورځنۍ کموالی کامیاب شي، د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسولو لومړۍ مرحله به وي. د فارن پالیسی د دې مقالې لیکوال همدارس دا ارزوي چې د تاوتریخوالي کمښت به په افغانستان کې تر یو کړکېچن کال وروسته وضعیت بدل کړي. خبرونه د افغان چارواکو په حواله لیکلي چې تمه ده د امریکا او طالبانو د سولې تړون د فبروري په 9مه یعنی له دوه اونیو په کمه موده کې لاسلیک شي. د فارن پالیسی په لیکنه د تړون په لومړي 1530 ورځو کې د امریکایي عسکرو وتل پیلېږي او بیا بل 3 تر 5 کلونو د بشپړ وتلو مهالویش معلوم شي. بل پړاو به بین الافغاني خبرې وي چې د فارن پالیسی په لیکنه راتلونکي میاشت پیلېږي. تمه کیږي افغان حکومت، سیاستوال او طالبان په دې خبرو کې برخه واخلي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
جعفری پخپل اس ام اس کې لیکلی دی، خدای دی وکړي چې د سولې پروسه افغانانو ته په کوم ناورین بدل نه شي. میرویس فهم له کندهار نه لیکي، د افغانستان سیاسیون باید د سولې د موافقې لپاره یو قاطع دریز ولري او سوله د خپلو شخصي ګټو لپاره قرباني نه کړي. عبدالله بارکزای له کندهار نه لیکي، د افغانستان سولې او سوکالۍ ته هر رقم تاوان ته غاړه ږدو چې دا د سرو وینو سیلاب کنګل شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، خدای دې وکړي چې د پسرلي له راتلو سره په ګران هیواد کې د سولې فضا رامنځته شي. سمیع الله د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه لیکي، طالبان له امریکا سره لوبې کوي، که نه کوي نو ولې اوربند نه اعلانوي. د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه فضل باری بارکزای لیکي، خدای دې افغانستان جوړ کړي چې ټول ماجر خپل وطن ته راسي. او امیر خان حیوبی د هلمند ولایت څخه لیکي، په سوله کې اول باید اور بند وشي بیا نورې خبرې. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا د ازادی رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ز محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د رادیو پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
مسلې دوم ګروپس فور دی اوټ کام احد د
په هنر جاج کې د اروخات پوهاند عبدالشکور رشاد د ژوند او کار جاج اخلو.
کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د حالو زالو باسمره نیالګی دي.
په فنکار برخه کې لستر څېړونکي ډاکټر سید محی الدین هاشمی سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
مسأله به ته دا یو خبره پوه مشه چې ما مستری زده کړې کابل پوهنتون کې نیمګړې پاتې
په زرپانه کې به لنډه کیسه ګوډه جنې واورې.
چې ورنږدې شوم ډېره مخلوونی ولا خود شوخی زور را باندې ډیر شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوې نظم واورې. دلته هر یو سړی غلې، هلته هر سړی ګویا دی، دلته او راخته شوې، هلته ژوند مینه ساتي، دلته مینه شک کې ورک، هلته مینه ده بس مینه.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د پریپیات په نوم خارګوټه په خوانی شوروي چارواکو 50 کال وړاندې په اوکراین کې جوړ کړو. دا خارګوټه د جرنوبیل په نوم د اټومي انرژي د تولید په سره کارخانه کې د کارګرانو او د هغوی د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ شو. الکسی بیروس یو اوکراینی اټومي انجینر او له هغو کسانو دی چې یو وخت په پریپیات کې اوسېده. الکسی بیروس په جرنوبیل کې د 14 او تر هغه وروسته د پیښوي بشري ناورین لاینی شاهدانو دی چې تر اوسه په سیمه کې اغیز محسوس دی. هغه د ازادي اروپا رادیو له اوکراینی برخې سره د خپلو خاطرو په اړه خبرې کړي. چشباړې زموږ همکاري فرشتي جلالزئی کړي.
د پریپیات شهر پر جوړېدو 50 کاله تیر شوی دی. پریپیات ته هغه انجینرانو د کورنوی لپاره جوړ شوی و چې په چرنوبیل کې کار کاوه. خو شپارس کال وروسته په 1960 میلادي کې په چرنوبیل کې 14 وسوه او د ښار د خالي کېدو امر وسو. انجینر الکسی بریوس په هغه ورځ چې په چرنوبیل کې 14 وسوه هلته کار کاوه. د هغه لپاره پریپیات داسې یو ښارګوټی و چې وده یې کوله، خلک یې خوشحاله ول او ښه راتلونکی یې په نظر کې و.
Закончение института ядерной кафедры в Москве.
Плюс вай за па нуна сава дуат я миляди калки ла пухантуна фарих срум. Па Москав ки дачми физик па цанга ки миздакра вакра. За чикала па авала враз припят таралам да лауха ми волида. Припят шар гуч та плугара гадилар кин лорита юа луя лауха лаг ядари ау нуна сава ау я ورباندې لیکل شوی دی.
الکسی
برویس وایي چې کله پریپیات ته اول وار ورغی، شاوخوا ونې، چمنونه او پارکونه جوړ سوي ول. سیمه سمسوره وه او په منځ کې د چرنوبیل د انجینرانو او کارګرانو کورونه، مارکیټ، د کوچنیانو ښوونځي او د ساتیري ځایونه ول. الکسی برویس وایي په پریپیات کې د ماشومانو د تفریح لپاره یو لوی زنګوهلی څرخ د چرنوبیل په سمبول بدل سوی دی. د 1988 میلادي کال د اپریل په 16مه نیټه انجینرانو په چرنوبیل کې لکه بل هر ورځ د کار وسایل کتل او ازمویل تر څو ډاکټر لاسه کړي چې مسؤول دي. خو د دې کارخانې په څلورم بلاک کې لویه چاودنه وشوه. بریوس وایي چې د 2 ساعته تر چاودنې وروسته له خپل کاري مهال ویش سره سم کار ته ولاړ. الکسی بریوس وایي زه د څلورم بلاک عملیاتي برخې ته ورغلم او زما همکار الکساندر اکیموف مې ولید. د هغه رنګ الوتی و، کمزوری معلومېده، خو موږ کار پیل کړ. ما ډېر کوشش وکړ چې پر ریاکټر باندې چې چاودنه سوې وه اوبه را خلاصې کړم، خو ریاکټر له کاره لوېدلی و. کله چې زه کور ته تلم او غوښتل مې چې کاري بدل کړم، متوجه شوم چې زما د ټول ځان رنګ تور بخونی شوی دی. علت یې سختې اټومي وړانګې وې چې پر ما رالوېدلې وې. په چرنوبیل کې د چاودنې له امله یو شمېر انجینران، کارګران او په شاوخوا کې استوګن خلک مړه شول. د هغوی د مرګ دلیل د اټومي وړانګو شدت و. بریوس ځان بختور ګڼي چې ژوندی پاتې سوی دی. هغه پر ځان د چرنوبیل د غمیز له امله د رواني فشار د کمول لپاره رسامي کوي او د هنرمندانو یوه ډله یې پر ځان راټوله کړې ده. الکسی بریوس د پریپیات ښارګوټي د سرګونو نورو اوسیدونکو په څیر ډېر کلونه مخکې کډه شوی او اوس په کیف کې اوسي. پریپیات ښارګوټی خلکو پرې شي دی، ودانۍ یې تشې دي، کورونه تقریبا په وحشي بوټو او ونو کې پټ شوي دي. په چرنوبیل کې تر چاودنې وروسته تر ډېرو کلونو هلته واښونه ټوکېدل. په شاوخوا سیمو کې حتی ماشومان له فزیکي ستونزو سره پیدا کېدل او خلک لا هم پریپیات ته له مکرر تګ څخه ډډه کوي. خو الکسی بریوس او ملګري یې وخت ناوخت پریپیات ته ورځي. هغوی په پریپیات کې پر ودانیو چې اوس له خلکو تشې دي د چرنوبیل د خاطراتو رنګي رسامي کوي.
Sweet people, have you no love for mankind? Must you go on killing just to pass the time? The message is so true, the end is really near. All the villains drag me down, the stilts, the things so dear. Yes, the such a story.
د فبروري 14مه نیټه د رادیو نړیوال ورځ وه. دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې منځل کیږي. په افغانستان کې که څه هم لتیرو دوو لسیزو راهیسي تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یو مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې شاوخوا 104 نوی رادیو غانې فعال دي چې لدی شمیر څخه یوازې یو دولتي رادیو ده. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
مسالې دوم چې اوس کله ګروپس فور دی اوټ
کام اخاده ده
خپل وړي رادیو ته مریدار پوښ جوړ کړي. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکو په خپل کروندو کې هم رادیو اوري او د دنیا له حاله سان خبروي.
از یو دی قانیم د افغانستان دی جنگونو دی حالاتو زه چې رادیو وانورم زما ډیر زیات تشویشي او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړې کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم او رادیو د سیمه مګر زیدلې لکه د یو عمل په څیر.
د رادیو د اختراع لمړنۍ هڅه په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شوې او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي. خو په 1902 میلادي کال کې د ایټالیاوی عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شوه. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د راډیوي پیغام له لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې لشپږو کسانو پرته د بیړۍ ټول سپرلۍ وژغورل شوه. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع له امله د نوبل جایزه هم وګټله. په افغانستان کې راډیو په 1900 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا راډیو کابل وا او د شپېلې په دین اغمې سره خپل خبرونه پیل کړې. کسه هم لتیرو دوله سیزورایی سی تصویری رسنیو او ټولنیزو انټرنیټی رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړي، خو راډیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له خارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یو مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکو محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکو شیر محمد وایي
راډیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
مش تشپیر سنن سبا اخبارنم ست مجله هم ست تلویزیون هم ست خبرونو لپاره نورم زین شان ست پاک خبرونو راځي. خو بیا هم ترغو ټول زغپل کوم د رادیو اورم تصویر نشه صدا اوسم د مات رادیو چالانه د رادیو اورم د رادیو خبرو تم غوښنی ول.
د افغانستان آزاد رسنیو نه دم لاټړې دره نه وای. په افغانستان کې راډیو زکه خلک ډیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده او د دې هیواد له نیمایي زیات خلک اطلاعات او معلومات له راډیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر:
راډیو به عنوان ارزانترین رسانه،
راډیو د اطلاع رسونی د یوې ارزانه وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې له مخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 93% زیات خلک اطلاعات او معلومات له راډیو څخه ترلاسه کوي.
د خاغلی خلوتګر په خبره په غرنیو سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کمه ده چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري او هم د افغانستان ډېری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا راډیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډېر اورېدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره راډیوګانې فعال دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پر لپسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 راډیوګانې فعال دي چې 193 خصوصي او یوه دولتي ده، خو په خبره جوازونه ډیر اخیستل شوې دي. د فبروري 13 هر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
تیر اونۍ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد علمي آثار او افکار علمي او څېړنیز سیمینار ترسره کړ. په دغه سیمینار کې لزګونه لیکوالو، فرهنګیانو، څېړونکو او د پوهنتون استادانو برخه اخیستې وه چې در وخت پوهاند رشاد په علمي او ټولنیز فکر یې بحثونه وکړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار مریم توخی دغه سیمینار ته ورغلې ده.
هنر جاج تیرونه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري د اکاډمیسین پوهان عبدالشکور رشاد علمی آثار او افکار او علمی چړنی سیمینار تر سره شو. په دغه سیمینار کې د پوهان رشاد د ژوندانه سربیره د هغه په کړو کارونو، فکری لوري او پښتو ژبې ته د هغه په کړو خدمتونو بحث وشو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپۍ د دغه سیمینار په پیل کې پوهان رشاد د پښتو ژبې د یو ستر ګور چیړونکي په توګه یاد کړ.
علامه استاد رشاد د غازی امان الله خان د پاچایي په لومړۍ کلونو کې کندهار کې لومړنۍ زده کړې کړې وې. د عصري زده کړو ترڅنګ خصوصي زده کړې هم کړې وې او قرآن کریم یې لا په کوچنیوالو کې لوستلی و.
نوموړی وویل چې ارواښاد استاد رشاد د خپل ژوندانه ډېره برخه د څېړنې او تدریس په برخه کې تیره کړې وه. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په پیغام کې ولسمشر غنی استاد رشاد د یو دقیق څېړونکي په توګه یاد کړی و. دروخت پوهان رشاد شاګرد او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد رفیق رفیق پوهان رشاد دیوخه او غوره استاد په توګه یاد کړ.
استاد لارخود او روزون کہو د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور او مرستیال هم پات شوی و. تلې د لګکیو ژبو لکه پراچی پشئی او نورستانی ژبو د څېړنو په برخه کې لارښوونې او هڅونې ترسره کړې دي. د کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د هلو ځلو باثمره نیالګي دي چې اوس هم هیواد ته خدمت کوي. ارواښاد اکاډمیسان پوهان رشاد د سیمې په کچه پیژندل شوی لیکوال او عالم شخصیت و. په لسګونه داخلي او بهرنیو سیمینارونو کې ګډون درلود چې هیواد پرې ویاړي. په څېړنه کې لوی لاس درلود. لاوستا، سانسکریت، فارسی، روسی، انګلیسي، عربي، ترکی، ازبکي او هندي ژبو له سرچینو څخه یې په څېړنه کې ګټه اخیسته. په ادب پوهنه او ژبپوهنه کې هم سیال او وتلی پوه. په ځانګړي ډول د پښتو او دري ژبو په عروضو او وزن پوهنه کې په ښه تجربه درلوده. استاد په تخلیق، ژباړه، ادبي نقد، تاریخ لیکنه او سپړنه کې لویه برخه درلوده. د مهمو آثارو لیکونکی چې مجموعي شمېر یې له سلو نه اوړي. استاد د هند په جواهرلال نهرو پوهنتون کې د لومړني استاد په توګه د پښتو ژبې تدریس پیل کړ.
هغه وویل چې کلونه کلونه یې له ارواښاد رشاد سره د اسیستان په توګه تیر کړي. د نوموړي په خبره چې پوهان رشاد نه یوازې د پښتو ادب په برخه کې لوی لاس لاره، بلکې نوموړی د عربي او دري ژبو په جوړښتي خوا هم ډېر ښه پوهېده. په سیمینار کې دروخه د استاد رشاد زوی ډاکټر طارق رشاد د خپل پلار د ژوندانه مبارزې او شخصي ژوند په اړه هم ګډونوالو ته وینا وکړه.
اول خو د دې استادې تقریبا اویا کال د دې هیواد بچو ته تدریس وکړ. بل په شخصي توګه هم د زرهاو کسانو لارښود په سلهاو آثار افغانی او انسیمیز فرهنگ، تاریخ، ژبې او ادبیاتو په اړه لیکلي او څېړنې او تحقیق په ګوتو یې ډېر نسپړلي غوټۍ سپړلي دي. هغه استاد چې د ده د ژوند په موده کې د هیواد خورا مهم تحولونه او ناخوالې پیش سوې، هرې ناخوالې متاثر کړې او د هغو په اړه هیوادوالو ته د پاملرنې او درک پرله پسې لارښوونې کړي او تر ممکنه حده یې د با احساسه انسانانو تر غوږونو ورسولي دي. یوه بېلګه یې د روسانو تر وطن وروسته د افغانانو یو موټی والي او د دوی په منځ کې هغه درزونو ته چې پردوی پکښې اچولي وه د توجه په خاطر د ګران افغانستان څخه بیروت مه جوړوئ نظم دی چې د هغه وخت په راز راز خپرونو کې خپور شوی او د ده د سیاسي حالاتو د درک او پیشبینۍ یوه ښه نمونه ده. په دې اړه ښاغلی شهرت ننګیال لیکي، استاد په 1915 لمریز کال پېښور ته یو شعر رالېږلی و چې په مستعار نامه په قلم مجله کې چاپ شو. لکه څنګه چې استاد په زړه خوړلی وه، هغه څه چې موږ یې اټکل نسوای کولی د استاد سترګور احساس د یو ګواښ په بڼه په نښه کړی. هغه استاد چې د هیواد په سخت حالاتو کې د امکاناتو له لرلو سره سره خپل وطن پرې نه شود او تر وروستۍ ورځې قلم په لاس په ګران افغانستان کې له فانی نړۍ څخه یې ابدی ژوند ته کړه.
د یادونه ده چې استاد پوهان اکاډمیسین عبدالشکور رشاد په 1928 میلادي کال په کندهار کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون د استادۍ ترڅنګ د علوم اکاډمۍ مشاور او ګڼې نورې دولتي او غیر دولتي دندې یې ترسره کړې وي. شاوخوا 138 چاپ او ناچاپ اثر لري. نوموړي د 2004 کال د ډسمبر په میاشت کې له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي.
سر سیډونکې ډاکټر سید محیودین هاشمی د افغانستان د علوم اکاډمۍ هغه غړی دی چې د پښتو ژبې او ادب د سیډنی په برخه کې لزګونه تالیفات او سیډنی کړی دی. هغه وایي چې د ژوندانه په ډیرو سختو حالاتو کې د پښتو ژبې او ادب لپاره کار کړی او په دې وروستیو کې په پام کې لري چې ادبي دایرة المعارف ولیکي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترکه او پښتنه مر سره کوم چې د پښتو ادبیات سره وابسته خلک خو تاسو په اړه ډیر زیات معلومات لري، تاسو پیژنئ، تاسو آثار ولوستي، مګر هغه کسان چې هغوی تاسو لیک نه درلوسته او هم د اوس موږ راډیوي مجلاوري کاغوی ته تاسو خپل ځان پیژنئ، استاد هاشمی څوک دی؟
ډیره مننه چې ما دا موقع را کړی. زما نوم سید محیدین هاشمی دی، په 1900 کال مریض کال د کوز کونړ د ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د کوز کونړ د ولسوالۍ د بریالۍ د سید دی په کلی کې زیږیدلی یم. په روحاني کورنۍ کې لومړنۍ او ثانوي زده کړې مې د درینور په لیسه کې سرته رسولي دي. بیا د لوړو زده کړو لپاره کابل پوهنتون ته راغلی. د 1950 کال د کانکور په ازمنه کې کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي له کامیاب شو او زده کړې مې د ژبه ادبیاتو د پوهنځي په پښتو څانګه کې سرته رسولي. وروسته د پوهنځي د کلي زده کړې سرته رسولو نه په خپله په ژبه ادبیاتو پوهنځي کې په قدر کې د استاد په حیث باندې پاتې شوی یم. تقریبا درې کاله مې تر 1938 کاله پورې ما ژبه ادبیاتو پوهنځي کې د تدریس او د ننګرهار په پوهنتون کې چې وروسته بیا د ژبه ادبیاتو پوهنځي نه د ننګرهار پوهنتون ته تبدیل شوم. هلته زده کړې سرته رسولي دي او بیا په وطن کې په هیواد کې د نامساعده سیاسي شرایطو له امله دې ته اړ شوم چې پښتون خوا ته کډوال شو. په 1938 کال په دلوکې هود کې زه پښتون خوا ته کډوال شوم او له هغې وروسته کله چې هلته لاړو د مهاجرت شپې وي. البته دا یو خبره پوه مه چې زما مستری زده کړې په کابل پوهنتون کې نیمګړې پاتې شوې. دوه سمستره مې کړې وي، په درېیم سمستر کې وم چې دې ځنه کډوال شوم. داخل خدمت مې مستری پروګرام هم تعقیبوم. بیا کله چې پښتون خوا له کډوال شوم هلته د نورو فرهنګي کارونو تر څنګ د مستری زده کړې وکړې. بیا هلته په ځینې فرهنګي ادارو کې لکه د الله افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې په تعلیمي نصابونو کې او همدغسې د دعوت او جهاد په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو د استاد په توګه 15 کاله دنده سرته کړې. او په 1900 اته هم مریض کال کې افغانستان ته راغلم. خپل هیواد ته راستون شوم او دلته دې په ځای چې پوهنتون له لاړ شم بلوم اکاډمۍ له لاړم او دلته مې ما د څېړنو سره ډېره علاقه لرله. دلته مې خپلې څېړنې په پیل کړې. د څېړونکي په رتبه ومنل شوم. پوهنتون کې زه د پوهنیار په رتبه ومنل شوم. دلته د څېړونکي په رتبه باندې په اکاډمۍ کې ومنل شوم او له هغې نه وروسته مې دلته په علومو په اکاډمۍ کې په بېلابېلو څانګو کې د پښتو څېړنو په نړیوال مرکز کې آریانا دارۃ المعارف کې مرکز کې او د ژبه ادبیاتو په مرکز کې بېلابېلې دندې ترسره کړې دي. زه موده د ژبه ادبیاتو د مرکز رئیس هم او نور زیاتره د علمی منشیا د ادبیاتو مرکز مرسیال په توګه مخبره فعلا ژبو ادبیاتو په مرکز کې د علمی مرسیال
استاد دکتورا د کله وکړه
ښه دکتورا ما په 1990 کال کې د ما سره هغه وخت ما علاقه و خو هلته جون په دغه لپاره یو سیټو زمونږ د مهاجرو لپاره او دغه سیټ زمونږ یو بل دوست اقبال صاحب نیولی و نو بیا ما دپاره زمینه برابره نه شوه زه چکر دلته راغلم بیا چې بیرته ورغلم نو اقبال صاحب دغه نه خلاص شوی و بیا هغه سیټ د دکتورا پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې ما له راغ البته بیا هم د آزاد رقابت د لارې بیا هغه سیټ دلته کامیاب شوم او بیا د علوم اکاډمۍ د پښتو د ژبې ادبیاتو مرکز په موافقه باندې ما هلته خپلې زده کړې سرته ورسولې او په 1996 کال کې
فارغ
شوم نه فارغ شوم
استاد کله چې دلته حالات خراب شول او تاسو لاړی مساسي دا دوران هم ځینې کتابونه لوستي چې په هغه وخت کې شوي کله چې د مهاجرت دور نو خو خامخا طبیعي د غریبي او مشکلات ستونزې وي په داسې دور کې چې هلته خلک د خپلې خېټې پسې د ډوډۍ د پیدا کولو پسې لالهاند او ادبیاتو ته خو خامخا چا کار نه کوي ځکه په دې کې پیسې نه وي هلته ستاسې کار دا مهمه مسله نه وه چې خلک د ډوډۍ پسې ګرځېدل تاسې څېړنه کوله
ولې دا مسایل مشکلات وو حتی دغه وخت چې مثلا د افغانستان او د ورځې شهیدان بر روان او زخمیان بر روان او جنگ روان حتی مال خپل فامیل کورنۍ را سره غواړي د کورنۍ غړي بر پر دغه کول دي حالت دا ویني د جنگ وګوره بل اخر ما په مستری شروع کړ او لازم ما علاقه او معجزه دا کار کوم بیا دا غین روس ته د لیکوالۍ په ساحه کې من غو لیکوالۍ مشکلات لرل مشکلات دا و چې موږ مثلا مو د نيز ذکر نه وکړي او د جهاد او د هجرت او دغه مسایل ټول اکثره خاخ کچاري کولی کولای شو چې بزنی او د زنی علماء او د هرم دغه نه شو کولای چې موږ څه تونه لیکو چې مثلا ډیره مشکله و موږ د پاره موږ ادبیات لوستو نو په دې خاطر معنی ما په لومړی کې دغه شروع حتی خطاتی به شروع کړم خطاتی زده او ډیر وخت می په خطاتی دیو ولې خپل مطالعه دغه مجاری ساتله خود متیرون د پاره لري زمينه برابر نه و یو نیو مقاله رو رو روس یو کال دو کال روس موږ به یو ته نه دي مثلا مقالې ولیکو یعنی سیاسي نه مادبي په دې خبرونه د جهاد شاعت انده سره له چې په لاس پورته خبرونه کې ادبي مسائل کچی لیکل مثلا یا مثلا ځنې جبار ځنې سیاسي لیکنې ځنې خونې ځنې لیکنې نو دا قسم خپل لیکوالي شروع کړ نو ما تقریبا 250 کتاب یوازې په خطاطی لیکل په دې کې کتابونه مو شي 900 صفحې یو نیم زر صفحې به مثلا تفسیر می هم په خطاطی لیکل دي دا مجبوریت د ژوند خاطر د روزي د خاطر او وی ولاره و بیا د څه وخت راغی بیا مثلا د مکتب درسي کتابونه لیکل شروع کړل اته بیا موږ د لیکوالۍ لپاره زمينه برابر شوه چې ماشومان تقریبا ما زخت زیات تقریبا 20-30 کتابه ما هلته ولیکل ترجمه هم کړل د معرب د پاره بل اخر بیا د زمينه برابر شو چې دعوت جهاد باندې کې مال تدریس چاري را په غاړه پنځه کال زال ته نو په دغه وخت بیا ما د پاره چلونه زمينه برابر شو خو مواد نو مونږ نو خود اردو اثر دغه نه ما په ډول پښتو کتابونه ډیر نو ولته خو مشکلات بل اخر ما ولې دا دغه و چې څنګه کې به چې څاک مضمون نه غوښه مضمون تقریبا واته مضمون ما ته درس ورکړ او په هغه دغه کې واته کتاب ما البته هغه وخت ما درسي لیکچرونه نه نوټونه دا ولیکل خو بیا روسو ما غو ما چاپ کتابونه ما بیا چاپ کړل چې کله افغانستان له عالم ما غو نور کار وکړ هغه ټول تکمیل شو تقریبا
استاد استاسي د نوم سره خو تر ډیره پوری چیرنه کله چې استاسي نو مخلو نو وای چې ردا چیرون کې چیرنه ډیر کړی یا تخلیقات هم نشته
ډیره خبردار چې په تخلیقاتو کې ما تخلیقات شعر می لیکل دي تر 1903 په تلور په تکال پور ما شعر لیکل خو چې لاړو پښتونخوا له او چې حالات مو کتل یو خو مجبوریت د وخت په خطاتۍ تیر یا مثلا په نورو کې حسابونو او بل دغه افغانستان شعر تابند پښتونخوا شعر په دغه ډیر کمزوري و یعنی من غیر قوی شاعران چې ما غیر غیر عادي شاعران په دې خاطر ما بيخت ټول توجه سرونو د غلب وکړه ولی بزمن من دغه ولی کله لاندې قسیم ولی کله ادبی پارچې مې ولیکل تقریبا سلی او سلی شد
چاپ شوی
ځنه په خبرونه کې چاپ شوی ځنه ملانه چې و شیرونه مې هم دې د خاطرې یو مجموعه مې چې مخکې دلته لیکلې و چې مې هلته یو څو ولیکل نو مشاعرو مشاعرو له بم لیکل مثلا افغان ادبی بهیر او غیر افغان مشاعرو تقریبا دغه موسسونه کې د افغان ادبی بهیر موسسونه کې مونږ نو هغه د لپاره مشاعرې له بم شیر لیکل خو نور ما شعر سره دغه پرې خو ده ولند کیسې من تقریبا د کلی شلدرس په ملي کلی په دغه کې چاپ شوی دي بیرزین د کیسې می وښ په لغه نه د اردونه هغه هم چاپ شوی دي د جو په مسکا
استاد چېرونو برخه کې ټول څومره سار چاپ شوی دي تر اوسه
هیر زما چېرونو برخه کې زما تر اوسه پورې ژباړن یو لیکنې او څېړنې ټول تقریبا چې ما اوس اوس د علوم اکاډمۍ د کتابتون لپاره دغه کړي یو الماری کې تقریبا دوه نوي آثار زما ژباړل شوي او دغه شوي دي څېړنې دي په دې کې تقریبا دېرش پنځه دېرش دغه دي تالیفات دي چې د کلمې دي او تقریبا دېرش پنځه دېرش دغه دي تحقیقات دغه دي ژباړې دي او همدغه سي تقریبا لس پنځه لس مې تدوینه کړي مثلا د خوشحال کلیات تدوینه کړي رحمان بابا کلیات همدغه سي ګلدسته او یا نور داسې کتابونه مې تدوین کړي دي
د څېړنو ډېره برخه رسمي او رسمیات لپاره دي کړي مثلا د اکاډمۍ لپاره دي څېړنې وکړي
نه شخصي نه موزګار شوی خو ځکه تر اوسه پورې ما ډېرې زیاتې څېړنې مثلا سیمینارونو لپاره مقالې لیکلي تقریبا یو سل پنځوس یو سل څلور سیمینارونو ما مقالې لیکلي او په دې سیمینارونو ځینې په مجموعه کې راغلي او ځینې په دغه دي ما تر اوسه پورې هغه مقالې د اثارو په شکل ځکه اوس تر څو پورې تولید کولای شي باید تولید وکړو بیا هغه دروسته کار دی هغه وخت کې مثلا دغه تقریبا شپږ اته سو مقالې به زما تر اوسه پورې چاپ شوي په دې خپرونو کې نو هغه مقالې ما نه دي دغه کړي ولی دغه اثار چې ما دغه لیکلي دي زیاتره مې دغه لیکلي دي دغه د پاره مې کړي ولی مثلا ما یو د نسیه د دولونو په نامه یو کتاب لیکو او هغه کتاب تقریبا تغه کې ما په شپږ ځانرونه مالي کړي ولې دغه ذکر چې ما چیرونه کول دغه لپاره مجبورم چې لن مې دغه کړې وي ولې ما هغه د لپاره تقریبا اوس په هغه هر ژانر باندې شپږ ژانرونه باندې مثلا لنډه کیسه ناول ډراما طنز مثلا ځان پیښې دغه سي په دې هر ژانر باندې ما 250 نیم نیم سل صفحې کتاب لیکلې دي یعنی دغه کې چې خو ما لا غم نه دي دغه کړې ما نسیه د بلونه څو څو ځله چاپ شو یا مثلا د په هنه څنګه په هغه کې ما دغه مثلا زبي کړه کتنه باندې ما بیر کتاب که اخو میزه لنګر پانتون د ماستری د ماسترین لپاره ولي نو دغه سي مختلف دغه کلی دي او ډیر شان په ذهن کې شته خو لا مې وخت نه دی پیدا کړی زله چې ځکه زم چې ما ډیر زیات په روسي وختو کې ډیر زیات دغه ځان په دې مصروف کړ ما دوه ځله هدف لرل په روسي وختونو کې چې کله مې د ډاکټر سره ته ورسوله او د سر محقق شوم نو رتبه او دغه ختم شوم نو ما دا اراده و چې زه به دوه کار کوم یا به دا کوم چې د افغانستان فرهنګي تاریخ ولیکم
هغه
او موضوع مواد مې ولیک ډیر ورخه مې لیکلم ډیر برخه مې لیکلې د موام مې کړې ډیر یادښتونه دغه مې غسي او یو مې دغه ادبي درس معرفت په دغه زه پوری لرم کله چې ما د ادبي درس معرفت دغه د اکاډمۍ سره په موافقه باندې د پروژه شروع کړ د ادبي درس معرفت په څلور جلدو کې چې د درس معرفت مرکز درس معرفتونه عمومي درس معرفت ختم شو او استاذي درس معرفتونه شروع کوونه بیا غیر سره ما دغه کوم چې د ادبي درس معرفت لیکم او د حکومت به زما در خون لاندې از ما د مسیر لاندې ولاړ خو بل اخر ز په دې مصروف شم هغه برخه را نه پاتې شو ولی په دې برخه کې ما ډېر سیرنه وکړ ډېر دغه مې وکړ ډېر منابع مې پیدا کړ ډېر دغه د تدارک د منابع او د پاره هم ډېر ضروري
خو دا دوه موضوعات ډېر مهم دي اما د بي دایره تل معرفت ډېر مهم دی ول د افغانستان فرهنګي تاریخ
او ان شاء الله دغه دواړه به کو سر ته رسوم خدای توفیق راکړي ان تر اوسه پورې خو زه چې ګورم زه ما په دې کونو سیرنه کې دغه نه زه راغلی یعنی او ما غو سیرنه چې ما کوم د بزوانی په وخت لري
حتی
اوس یعنی بالکل تر اوسه پورې په لیکنو سیرنه باندې په لوستلو باندې زه قطعا نه یم ستړی شوی
ډیر مننه
استاد او مهرباني
ډیر تاسی ل آزادی رادیو رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په ننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو او د دې پانه کیسه وګمج بار خیل کوي
زرپانه ګونګن چلی لاپنه هم ټولګي کې وم ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وم هغه وخت ډیر شوختم بل او دلن فکر لرون کې وم ښوونځي ته د تاګ را تاګ لار می د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تیر شوی وم دیوی وړې غونډۍ په ډډه کې د کور او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چنارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناستله چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو ورته مې وویل ګونګې لاړه شه ولې زما په ځای ناسته یې وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده هېڅ خبرې نه کوي ټولو خلکو ګونګه بلله له هغه وروسته مې ورته وویل ته خو سمې خبرې کوې ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لک په جدي انداز ځواب راکړ ولې زه ګونګه یم نه خو خلک دې ګونګه بولي خلک کاڼه دي هېڅ خبره نه اوري که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي ښه یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي بیا زه درته ټوله کیسه کوم ښه ولاکه نور درته ووایم د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او که ژور فکر کې یې واچولم ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هېڅ پوه نه شوم خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه د شپې تر ډېره ویښ وم په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد له ستړي مشي وروسته مې ورته وویل ښه ولې دې ګونګه بولي وړانګې په خندا ځواب راکړ بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولاکه مې تا ته ویلي وي ښه تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل نو چا ته دې وویل هېڅ چا ته مې نه دې ویلي ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي ښه نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنې پلار به مې راته ویل زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي خو دا یوازې د یوه کس کار نه دی ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل اوس ځکه راته ګونګه وایي له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي وروسته وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه هېڅ یې زړه نه منل خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه زه بیرته ژر راځم د سترګو په رپ کې کور ته لاړه کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې خدای خبر چې څنګه به یم کله به بیرته راځې ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې کلی خو به دې نه یادېږي یادېږي به مې څوک به دې ډېر یادېږي ادې بل دې څوک ډېر یادېږي پاڅون ورور مې په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل دا کتاب په افتخار پورې اړه لري
لاتو میشتو ورستای و برازیو اتاق والچه لدولسم تولگی چخا دفارغی دو کالیو ما تخبلا د یادختونو کتاب چرح کرچه ور تخبلا خاطر اولیکم هغه د ورانگی قلم میرا واخیز چه ور باندې خاطر اولیکم خود ریکلو پا وخگی رنگ را تمام شو لدی سرمی ورانگ هم را پیاد شو جیب تا می لاس کر او لتیلفون چخم پلار تا زنگ بواها لپلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه. مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکتر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ. هو، هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې و.
د راډیو مجلې درنو اوریدونکو، اوس ورخمین خیال ته ورزو او په نننی ورخمین خیال کې یو آزاد نظم وړاندې کوو. په دې خاور کې مین یو گناهګار دی، په دې خاور کې مین یو گناهګار دی، هلته مینه په سپېڅلو کاڼو تلی، دل تلاهم مینان پکان ولی، هل تلاهم یو مین دویم بادشاہ دے، دل تو اسم معشوقہ پردو کی پٹا، هل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تا مین تا پسپک قتل کی، هل تا مین دا لہر مقام الوڑا، دل تا اسم دا دیدن پارمان مردی، هل تا اسم دا یو بل سترگو کی ورکتی، دل تا اسم دا دیدن پارمان مردی، هل تا اسم د یو بل سترګو کې ورکتی، دلته اوسم ژړاګانې پټې کیږي، هلته هیڅ قاموس کې نوم د ژړا نشته، دلته اوسم ارزوګانې وژل کیږي، هلته مینه ده او مینه پالل کیږي. دلته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هلته مینه کې ګمان په یقین اوړي، دلته لا هم سرنوشت بل په لاس وی، هلته ژوند د هر چا خپل اراده ده، دلته لری دی یوسف له خپل یعقوب، هلته زار وی معشوقان له خپل محبوبه، دلته اوسم ژړاګانې غلي کیږي، هلته ژوند په خنداګانو کې تیریږي. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یویشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دورانه، زه جدا یم لتا او تله مانه، وایه څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لرې زه لتا او تله مانه. د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یویشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دورانه، زه جدا یم لتا او ته لمانه، وای چې وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لرې زه لتا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شوه چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک پکې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خواته اوړي او یو کس ورځنی ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتی ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدایه
دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په یو کون دی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
خدایا دا وطن میں دا خدایا دا مخن جوڑ کا یا سیال خی وگراو یا جانانا مصورا.